iau, iau, pinză.
Anima păiște, ce mă îndră să bravă-mă, la dumră mi-a dighi, ce sumră hiravă-mă, nadane mă păiște. Nadane mă păiște, ce mă îndră să bravă-mă, la dumră mi-a dighi, ce sumră hiravă-mă, nadane mă păiște. چه زوین رازم پا خیالا پا خاطر کی منم چه زوین رازم پا خیالا پا خاطر کی خوزبای دستر گو پلی موک گرزا وما لا دمر میں آدی کی چه سم رہے روما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمیندر سب ربما لا دمر میں آدی کی چه سم رہے روما نادان ما پیش کی پمینا مینا تاڑا جبا خبر غپ مینا مینا پوڑا جبا خبر پیاد کی دجون تراخ وقت نا تیرا بما لا تم رمی آدی کی چھ سم رہے ربما نا دان ما پیش کی نادان ما پیش کے چمیندر سب ربما لا تم رمی آدی کی چھ سم رہے ربما نادان ما پیش کی پدستر گو بیاو نکڑم دیدن لندے دیوی انداسی چی بلتا غڑا بما لا دمر میں آدھے کی چی سم رہے روما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چی مندر سب ربما لا دمر میں آدھے کی
دے آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام تمو په سلامونو هر کله کو نن موج باڑن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څه باندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایل مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پیل بلدې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکله، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق، د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تېر او راتېرېږي. نو که چېرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ ته د ژبو څخه وباسو. یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبریږي. پښتو به مثلا په دې څه خبریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کښته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وایي، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولی شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ما ته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته یې خوند راکړی دی، او تر هغه عاده پورې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپلو خلکو په مقابل کې، ځکه دی د هغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولی ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای یا مې ایسته کړي وای بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلی، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیه اورهان پاموک، د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیزو اساساتونو د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې داخلي ټولنیزو اساساتونو دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پېژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه پخپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښېږي مې بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ما ته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته وي، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته وي، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو وي. یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسي یې، نو هغه مسایل چې تا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې، د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تخپل د ژباړې د تخنیکی پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهانبینۍ او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوئ چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته یې ورسره ترجمه کوي. اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوه وي. باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې، که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهوي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم یې باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحاتو بېلابېل اصطلاحاتو څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګو د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیاته زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دی، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي، لنډه کیسه سو، ناول سو، داس په، دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغو باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي. نه خو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه، هر څوک هغه که مسلکي، که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي، که لږ ژباړې کوي. یو پړاو، یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او نه خو دغه دا جملې او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون، هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي. د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې لپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو، د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنې په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېره مهمه ده.
پر اساس ځینې کسان د ټکي په ټکي ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ، په خپلو الفاظو او همغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره، یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه منیم شم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي. مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي، دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي، اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي. زما خپل نه خوښیږي ادبي اثر ته د یو کټګوري ته کراسو. دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما پر دې باندې ټینګار وکړي ډېر تکرار نه سي، ستړي کوونکی نه سي، چې هلته باید د لیکوال و سخت باید توجه وسي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف د ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دم ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک. دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي مڅخ غړي ځان وساتي، مفهوم باندې انتقال کړي نور امانت خلاص شو. داس نه ده، خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوی وي، یعنی مکمل پښتونی. داس نه چې لنګوټه او کمیسه د پښتو یا نور پښتو ګونی کټه یو داس، یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه بیا کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه بکش شوی. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینی وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي. ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسې د ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل سي، یو اونۍ دوې اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري، میاشت چې بیخي هغه مسایل د چا هیر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپور دي کې تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو و رواني د پراګرافونو رواني و ته تاوان رسولی، سکتګي په فکر راوستي، د هغه ځینې ایسته کې سیقه لیکي سیقه لیکي، تر څو چې دی روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې دی یو ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان سي. یعنی کچیر داسې کېدلی چې کچیر امکان ولري چې امانت هم پکې زیانمن نه سي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې، واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی چیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، یو بل ډول باندې تخنیکي مسایل دي. تخپل شبه پیژه ته په دې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سمه کې، هم بیرته مفهوم په فکر واخلي. یعنی داسې نه چې ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې کړي او تکرار کم کړي، د معجل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسیږي، ضرور نه دی چې پته په بغل کې بل هغه د هغه معادله مرسره ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکي پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه په دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سوال، کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اول نیم برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده، مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څو اتیا درجه اوړي، که چیرې درې وتورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاري وو او د جملې لندونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپل ارواشاد شپون صاحب په مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې دي یا تېرې برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته را سره جوړه کړی سم. هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه په کښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارواشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تا ته نه سوی ستا لپاره هغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سي پکښې راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غرب په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
والله زندگی دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپله په همدې زندگی کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په دې بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو، د هغو په ارامولو، د هغو تربیه کولو کې ستا سره کومک وکړي، لکه څنګه چې زموږ تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستا سره یو بل کومک کې کاسي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومېږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا یو دا مسائل. مگر پر دا هر څه سربېره دغه مطالعه او ترجمه، دې ته زه د یو تفریح په سترګه باندې ګورم، دې ته زه داسې یو بوختیا په سترګه ګورم لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د نورو مسایل څخه، د سټرس څخه، زه لکه څوک چې یو ځای ځي، یو ځای په یو کافه کې کښېني، یو ارام موسیقي اوري، د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه په دغه سترګه باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، دې ته زه پناه راوړم، یو ګړی ارامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و، او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې و، هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی، اوس هغه اوونه وخت سړی نه شي ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر، دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده، او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي، او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وه کومې خواته، لکه دا چېرې د یو دولت په کچه باندې، په دولتي کچه باندې دا به ښه وي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې، که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کښه پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک وي، او هغه پوه خلک وي، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا آثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی که یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري، او یو لیکوال خپل آثار حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو دغه بورډ، د مسلکي بورډ، د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، تر هغه بریده پرې لاسونه نه پکښې کوي چې د ژباړن سٹائل او سب کو مسائل ته تخیر ورکي هغه یعنی پاره کې به خزيات مداخله نه کوي کم مشوره وشان چور کوي کم مرسته چکی هغه ډیر یعنی ام د جباړن ام د لیکوال پیټي ور سره د قسط کوي او هم دا مزل چې دی وی تر منزله پر پدې کې ډیر کومه کو سره کوي دا ډیر ګټور کار دی تاسو پانه دلته ته په دې چې دا څونه پر چکار کوي دا طلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی به ام به لیکي خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به خپل تمویل کوونکي پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا تر سره کېږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دغه مکمل ډول به وخت ته ولاړ دی جک شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطي به هم پکې زیات کیږي ځکه دا یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارسونه چې فلټرونه او دا ایډیټران زیات چې به درې نفر یې دغه غلطي او امکان کمیږي وګونه یو اثر یو شی شر راځي چې کمال ته ډیر نږدې کیږي نو تاسو هم غلطي پکې زیات کیږي هم به د ژباړن مسؤلیت ډیر زیات کیږي خو ژباړن او ار د مستاس پښتو کې وایي چې ار انسان تر خپل واسه پړ دی ترسون ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولای شي تر هغه حد پر د خپل هڅه کې اخیری او ارسو پیدا د سکتر هغه اخیری حد پر سړی باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حد چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېده لاغه نو د تر مسؤلیت په اضافه خبره ده بیا باید لوستون کې باید ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته کومه کار څه لیک پل کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي جے ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرپرسته کې یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي میلمه
عاشق